السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې پر روان یو ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي چې د رواني ستونزو د حل پر لارو چارو متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. د پروګرام تر پیل مخکې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پر ځای اقدام وباله. په کندهار کې د یوې مرستندوی بنسټ مشر وایي چې طالبانو یې ورونه ډبولي. په پاکستان کې د پاشاکال اورښتونو ولس کسان مړ کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شنګسویل سیمه کې د سپتمبر د 12 د حملو د 20 کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی وو، وویل ګرانه ده چې ټولو ته له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغو لګښتونو ته په پام چې وشول، او یا سلن امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستانه د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن قطر ته ځي چې د دغه هیواد له چارواکو سره له افغانستانه د پاتې فرانسوي وګړو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ژان لودریان دوحې ته تر روانېدو مخکې پرون طالبانو په درواغو ویلو تورن کړل. د ده په وینا طالبانو ویلي وو چې پراخ بنسټه حکومت به جوړوي او بهرنیان او افغانان به پرېږدي چې له افغانستانه ووځي، خو دا ژمنې یې د ده په وینا عملي کړي نه دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پېژني او اړیکې به ورسره ټینګې نه کړي. د دا هم وویل چې لا هم څو فرانسویان او څو سوه هغه افغانان چې له فرانسې سره یې همکاري کړې ده په افغانستان کې پاتې دي. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشر فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولي دي. هغې په یوه ویډیوي پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړی په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیمه رحمتی چې روغتیا پاله هم ده، تیره میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د بشري مرستو لپاره د بسپنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال بیا ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي. د میرمن رحمتی دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې نن د پاشاکال یا موسمي بارانونو او مځکې ښویېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي اغېزمنو سو سیمو ته یې مرستې لیږلې، خو د مځکې ښویېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. په پاکستان کې د سپتمبر تر نیمایي پورې د پاشاکال د بارانونو موسم وي چې وخت نا وخت دا ډول طبیعي پیښې پکې کیږي. د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له یوه زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنې بېرته نیول سوي دي. دغه بندیان تېره دوشنبه له هغه زندان څخه چې امنیتي تدابیر شدید دي د یوې سمڅې له لارې په تېښته بریالي سوي وو. دغه څلور تنه فلسطینیان د اسرائیل په شمال کې تر نیول کېدو وروسته پرون ناوخته په یوه محکمه کې راز څرګند کړای شول. دوی په تروریستي جنایتونو محکوم سوي او دوه تنه په عمري بند محکوم شول. د اسرائیل پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه او پوځ د دوو فراري بندیانو د نیولو لپاره په کار سوي دي. د تښتېدلو بندیانو په ډله کې 15 تنه د یوې جهادي پوځي ډلې غړي دي او 15 تن په فتح ګروپ پورې تړلې کس بلل سوی دی. په پلازمینه ورسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کې دی چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د ورسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ سي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شاید د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ سي. دغو کسانو ویلي تر هغو چې مهمی غشتنې پر ځای سیبی نوی شپه به هم په همدغه ځایونو کې تیروي. د پولند روغتیا وزیر آدم ناید زایلس کې ویلي چې د اعتراض کوونکو له استازو سره به نن پر دې موضوع خبرې وکړي. او د عراق د کردستان امنیتي چارواکي وایي د اربیل پر هوایي اډه چې امریکایي پوځیان پکې دی را دي د بی پیلوټ الوتکو بریدونه سوي دي. په اربیل کې د کرد ځواکونو ویندوی لاک غفوري وایي چې پرون دوه بی پیلوټ الوتکو د اربیل پر هوایي ډګر چاودیدونکي مواد وغورځول. د برید په نتیجه کې د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل سوي. دا څوم وار دی چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو تاسیساتو یا هم پوځي اډو بریدونه کیږي. د پرونی حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمن یاغن د دې پیښې مسؤول بولي. ایران لا تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي.